افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم او د کوچنی اختر لومړی ورځ مو نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د غوایي ثور لومړۍ نیټه د اپریل 28. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده، خو پای له خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقونو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. ښاغلی بینت نن سهار په ټویټر کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، اختر د شکرانې، زړسوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د بدسل کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بې وزلۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله دې اختر ته سم تیاری نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 28 میلیونو وګړو اوړي چې 6 میلیونو یې له قحطۍ سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. مرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځو مننه کړې چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره یې ځانونه وقف کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریالې سوسانا جورج ته اجازه ورکړي څو له افغانستانه بیا راپور نه ورکړي. دغې نړیوالې کمیټې پرون په یو مفصله اعلامیه کې ویلي باید په افغانستان کې پر مطبوعاتو د فشارونو ټولې هڅې ودرول سي. د اعلامیې له مخې د واشنگټن پوسټ مشر ایډیټرې سالی بیزنی ویلي سوزانا جورج ته چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د افغانستان تر څنګ د پاکستان لپاره د دوی د بیرو مشره ده، د طالبانو لخوا اطلاع ورکول سوې چې له افغانستانه بیا راپور نسي ورکولی. واشنگټن پوسټ هم په یو اعلامیه کې ویلي میرمن جورج له افغانستانه وروستی راپور د 2021 کال په نومبر میاشت کې ورکړی و. یو خبریال چې له دې موضوع خبر و د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته د نوم نښولو په شرط ویلي طالب چارواکو د جورج ویزه او کاري جواز نه دي تمدید کړي. د طالبانو چارواکو پر رسنیو فشارونه زیات کړي او د دوی پر کار یې ډول ډول محدودیت لګولی دی. د اوکراین پوځ نن ویلي روسیې د سختو زیانونو لګالولو سره سره د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمې د بی پیلوټ الوتکو حملې سوي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولي دي. بلخوا د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوځي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو نن په ټلګرام کې ویلي د اوکراین هوایي مدافع تیره شپه د کیف پر فضا پیران کې د شاهد په نوم جوړې سوې اته بی پیلوټ الوتکې کشف او ویشتلې دي. د پوپکو په خبره د لومړنیو راپورونو له مخې چاته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. بلخوا په ختیځه سیمه پولتاوا کې پوځي مشر د میترو لونین ویلي د روسیې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یوه ملکي زیربنا زیانمنه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پر یوه ایرانی وګړي او شپږو شرکتونو چې د امریکا له بندیزونو د تیښتې د شبکې نوم ورکول سوی بندیزونه ولګول. ویل سوي چې دغه وګړي او شرکتونو ایران ته د الکترونیکي پرزو د ترلاسه کولو اسانتیا برابره کړې وه چې ایران یې په خپلو بې ثباتوونکو پوځي پروګرامونو له دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو په جوړولو کې وکاروي. ویل سوي هغه شخص چې بندیز پرې لګول سوی د مهدی خوش قدم په نوم یو ایرانی دی. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د ایران د بی پیلوټ الوتکو جوړول او د وسلو تولید لا هم په منځني ختیځ او تر هغه ور هاخوا سیمو کې بی ثباتي رامنځته کوي. احتمال سچ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه ټیم به راتلونکي اونۍ د ویډیو لاره د ولسمشرۍ ټاکنو ته د بیا کاندیداتوري ټاکنیز کمپاین اعلان کړي. یبه با خبری سرچینه چې نه غوښتل نو می وخی سلسی پرون رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې د اعلان به د اتیا کلن جو بایدن لخوا د اپریل پر 15 موسی چې په 2020 میلادي کال کې د هغه د انتخاباتو د کمپاین د پایل کلیزه سره سمون خوري. تیر اونۍ ولسمشر بایدن دا هم ویل چې هغه به خپل کمپاین نسبتا ژر پیل کړي. د بایدن همکارانو په 2024 د کال کې د ولسمشرۍ د بلې څلور کلنې دورې لپاره د کمپاین هڅې ګړندۍ کړي دي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم السلام علیکم. د طالبان حکومت به پرسمیت او پیژندل شي، د طالبان پر حکومت به نور نړیوال فشارونه زیات شي. د آزادی پچپوک د خبرونه کې د دې سوالونو او د دې موضوع په اړه ملمنو سره بحث لرو. ملګری ملتونه وای سرمشان تونې کوټیر شپه د مختلفو هیوادو له استازو سره پر دې کار وکړي چې له طالبانو سره په چلند کې واحد نظر رامست شي. ملګری ملتونه دا خبره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په درشل کې کوي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا وشي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو سرمشان تونې کوټیر شپه خپل برخه واخلي. همدارس د افغانستان لپاره د نورو هیوادو ځانګړي استازي د غونډې ته وربلل شوې دي. د دې غونډې اعلان د سرمنشي مرستیالي امینه محمد روانه اونۍ دوشنبه وکړ او وی ویل چې شاید داسې لارې چارې په دې غونډه کې ولټول شي چې د طالبان حکومت په اصولو کې په رسمیت وپیژندل شي، یعنی دا پیژندل مشروط وي. داخلي محمد تر دې خبرو وروسته د جنو هیوادو استازو عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو یو استازي چې نه غوښتل نوم یې ذکر شي، رویټرز سره وویل چې د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي او دا ډول جرباس د منلو نه دی. په ملګرو ملتو کې د روسي استازي واسیلی نیبنزیا بیا خبریالانو ته وویل چې د غونډې هدف په رسمیت پیژندل نه دي، هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادو د استازو له نظرونو خبر شو چې د افغانستان د ستونزې حل لار په څه کې ویني. نږدې څلور میاشتې مخکې د ملګرو ملتو د 193 غړو هیوادو سازمان د دوهم ځل لپاره دا پریکړه وځنډوله چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د ملګرو ملتو ویاند سټیفن دوجارک د چهارشنبه پر خبریالانو ته وویل چې د دوهې د غونډې هدف د مشترک دریز ایجادول دي. دوجارک د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو وویل چې دا مسله په ښکاره د غړو هیوادو په لاس کې ده. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو شینکې کړو خیل، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګال او په مسکو کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جان باسته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د دوهې د غونډې په تړاو چې د طالبانو حکومت په پکې پرسمیت وپیژندل شي کنه شي، د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې اساسي راډو ته یې کړی.
اسلامی امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي، په دې سره به هیوادونه سره نږدې کېږي، اعتماد منځ ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کېږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي اوسې د کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامی امارت ټول هغو تعهداتو چې د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونې اوس پر راشم میلمنو ته. لومړی به اخلي کړوخي لتاس خوارو، د دوهې غونډه چې د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادو ټول استاد هم پکې ګډون کوي څومره مهمه ده؟
امرم تل تر یو مهمه غونډه ده چې روس ته تقریبا له دوه کال نه د یو نشست غم د خپل د سازمان ملال په مشرۍ یا په میزبانی کوربتو باندې کېږي او دا یو فرصت ده چې ټول ممالک په دې باره کې د افغانستان په باره کې بحث کېږي. اما یو کوم خبره چې قابل تشویش و د امنه محمد هغه دریز و چې ویل چې دا سوالو کې قدمونه به وخت بشي تر څو د لاره برابر شي د طالبانو نو د په رسمیت پیژندنې په خاطر باندې، ځکه چې همدغه قابل تشویش ده. کومه ویره چې افغانان لري او په خصوصا افغان میرمن لري هغه په دې کې چې دغه لوی اختلافونه چې په سطح د منطقه او جهان رامنځته شوي، داسې نه شي چې همدغه ځینې غړي د دغه سازمان دغه میرمن یا دغه سازمان د همدغه فرصت د دغه بحث لپاره وکاروي. په حقیقت کې دا غواړي چې په اصلاح عکس العمل ارزیابي کړي او همدارنګه ځینې لارې چارې ولټوي چې څنګه دغه جوړجاړی وشي. اما که دغه جولجالای په سبب تغییر وشي خو دا باندې ښه خبره کده. متاسفانه طالبان هغه کومه مشروع چې لري هغه اصلا دا اوس مهمه نه ده چې افغانستان پر اسمت او پیژندل شي که ونه پیژندل شي. هغوی څو تا به ورځ به په همدې باندې اخته دی چې فقط هغه شریعت چې ده یې تعریفوي او د ده په نظر باندې درسته ده معقول ده خپل نظر ده یا بل چې کوم ځایونو ته دکې کېږي مغه دې پلی شي
مننه آقای کروخیل مننه دی برخی تا با وراند را شو چه گتی باید سوی او زیانون باید سوی ننگیل سب ساس پو باور ده دوی ده غند لپاره چو پکی ده ملگر و ملتو سر منشیان تونی گوته رشم برخ اخلی دوها بولی انتخاب شد؟
زه فکر کوم دوها یو خود طالبان و سیاسی دفتر هلته موجود ده. طالبان په نړۍ کې بل دسې کوم آدرس نه لري چې هلته د دوی موجود اوسېږي. یو علت دا کېدلی شي چې د طالبانو د ملګرو ملتونو دپاره چې کوم استازی ټاکلی دی حتی هغه په سهیل شاهین او د هغه نور هغه په دوها کې اوسېږي. او بل په دوها چې دا د دوحې خپله د قطر اړیکې د طالبانو سره نسبتا نورو هېوادونو ته هغه سمی دی یو سمیمانه اړیکې ورسره لري او د قطر حکومت په طالبانو باندې کافي احسان کړی دی. یوه لسیزه یې هلته ساتلې دوی د خپلو کورنیو سره د خپلو دغه سره. او بیا یې د دوحې پروسه بل یو اړخ دی چې یو سمبولیک دغه لري چې د دوحې تړون چې هلته شوی دی د طالبانو طالبانو د دوحې تړون واک ته رسولی دي. زلمی خلیلزاد یو ټویټ به تاسو لیدلی وي چې د امینا محمدي د خبرو په عکس العمل کې ویلي وو چې هرکلی کړی او د دې اقدام نه. بیا یې ویلي وو چې د دوحې تړون باید ټولې مادې هغه شي امیدواره دی چې ټولې مادې عملي شي. نو په څو اړخونو باندې او بل اکسس دی اسانتیا ته د ټولو هېوادونو استازو ته چې د افغانستان په اړه خاص کر ملاحظات لري هغه ته رسیدګي نسبتا بل هر هېواد ته قطر ورته ممکن آسانه اوسېږي. نو مختلف وجوهات کېدلی شي. زه فکر کوم هغه به ډېره مهمه نه وي خو مهمه دا ده چې د طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي که نه ورکول کېږي. طالبان دغه رسمیت په دغه غونډه کې ترلاسه کولی شي که یې نه شي ترلاسه کولی. زما شخصي باور دا دی چې ضد نقیب خبرې دي. په هماغه یوه ورځ باندې د ملګرو ملتونو یو طرف وویل چې د افغانستان نه ووځي د می په میاشت کې د وتلو ګواښ یې وکړه چې ګویا طالبان تعامل نه کوي او دوی مجبور دي افغانستان پرېږدي. خو په دامدې ورځې په مازدیګر باندې د بل خبر راځي چې هغه امینا محمدي د پرنسټن یونیورسټي کې وینا کوي په یو ټاون هال کې ناسته ده او په هغه ټاون هال کې دا خبرې کړي دي چې ګویا طالبان سپاړه باندې یو غونډه رابلل کېږي. نو دغسې یو حالت کې د معلومیږي دا چې یو معلوم مسیر یو معلوم ستراتیژي تګلاره د طالبانو په اړه دنیا نه لري ګنګس ده پکې خپله ملګري ملتونه هم ګنګس دي په دې مسله کې.
ما نه نه ننګر صاحب همدې ته به راشو په خپرونه کې چې اوس قصه کومې خواته روانه ده د جانباز صاحب نظر که واخلم. جانباز صاحب که چېرته ملګري ملتونه موافقه وکړي فرضیه ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري دا په څه معنی؟ دا په دې معنی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شو؟
اصل خبره خو دا ده چې داسې یو تعامل رامنځته شوی دی پس د یوګوسلاویا د اروپاشي نه چې دغه مقتدر هېوادونه یا د اتحادیې اروپا یا د ملل متحد خوا داسې په یووالي کې په منظم شکل په واحد شکل دا نوی پیدا کېدونکي هېوادونه باید پراسیت وپېژندل شي. دا داسې یو غیر رسمي غیر کنوینشنل یو تعامل را پیدا شوی دی یو تدیشن را پیدا شوی دی. دا کوم اصل نه دی. یعنې هر هېواد خپله تصمیم نیسي چې څوک په رسمیت وپېژني او څوک په رسمیت ونه پېژني کوم تعاملات وکړي.
جنباز صاحب
بلې
وبخښئ داسې که چېرته فرزن ملګر ملتونه راوړاندې شي او د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپاري بیا فکر نه کوي چې نور هېوادونه ممکن تشویق شي اوس یو بل ته سره ګوري؟
خبره دې کې ده چې دسې یو خطر یا تهدید یا دغسې یو حالت کېدی شي رامنځته شي.
را به شم اغلې کړوخیل ته. اغلې کړوخیل د خبرونې په پیل کې تاسو ځینې اندېښنې شریکې کړې. آیا فکر نه کوي چې یو پلیټ فارم ممکن جوړ شي چې د دوحې په غونډه کې ځینې هغه اندېښنې چې افغانان لري هغه په دې غونډه کې شریک شي او داسې ولاره راووزي چې د افغانانو په ګټه وي؟
هلتا کدای شي بدون شک کدای شي کو افغان دا یعنی سازمان ملل یا ملل متحد دا غوند دی خپل غوښتنه یا خپل ابتکار شوی یا دا کدای شي چې په دې باندې دا فرصت وي چې ټول ملکونه په دې باره کې وغږیږي او طالبان باندې واقعي فشار راوړي. بلاخره دا دومره تعامل و حوصله و فرصت ورکول نه و اکم پر دیبانی داسی و فشار روی چی دیتا رمه تشویق کنشی مجبور شی چه باید خپل دریز بدل که خصوصا پا مجموع که ده کل افغانان پا ورانده و خاصا ده افغان و میرمن و انجون پا ورانده بانده. اما دا چیر تشویش وی لغربی نلی سره چه کوم ائتلاف سه دی طرف تروان ده خصوصا دی چین و ایران و دی روسی و هند و امداس نور ملکونو پمانس که چه حتی سعودی و دام شل سره یا وزیشی نولده تشویش نه چه کن آقوی هم اوز در فرصت برابره وی طالبان تا چه کل مدلسو تیغواری و کل قنسلگریان سپارتون دی پا اختیار که پریدی تا گره تا گره قرار دادون و مسئل امدا کوی نو شاید نربی غری په خپل دریز باندې تجی نظر وای کی چې د غیوان نقطه چل افغانستان دا په ډیر استراتیجیکه نقطه کې دی په نظر د موقعیت لري په مختلف دلایل باندې غوړي چې افغانستان یو ځل بیا د لاسوار کی په بل شکل باندې دوی رشوت ورکول طالبان ته چې هغه د میاست 2 میلیون ډالر دی هغه ته لګل. اما شاید در رقابت دومره جدی شوه شي بلاخره دی پام دی باندیم تشویق که چی گوه استاسو دی رسمت پیشندن لپاره منگا دا حلیزه لکرو یا لارچه لطو چی ما بعد طالبان مطلق بغت ما ایلان پیدا نکی دبل اطلاف ما ایلان پیدا نکی نو پا دیگه رقابتونه چی پسات دی دنیا روان دی امکان لری لده چی هم یو فرصت دی طالبان لپاره چی پا رسمت پیشندن شی او که واقعا لده میلان دی تشویشون لری نه دا به یو فرصت وی چه دوی پا دی بنده غور وکی چه طالبان کن فشارون لنده راسی تر تو پاری بخپل دریست که بلون راوی.
ننگل سب تاس چه فکر کوی چه دا دی آغال کروخیل دا دی سرگندونو پرتواد؟
د سیمې د هیوادونو سره د معلم د طالبانو د پاکستان سره اړیکې د ایران سره اړیکې د چین او روسیې سره اړیکې خپل قطر او همدغه سیتا سرشته کې د متحده عربی اماراتو تمایلات هم ولې چې هغه په داخل کې د خلیجی وادونه بیا یو بل سره سیالي کوي او افغانستان کې د نفوذ په لټه باندې دي. نو زه فکر کوم هغه هیوادونه یو سیګنال ته ضرورت لري او نړیوال دغه ته ضرورت لري خاص کر د متحده ایالاتو او د ګوري نورې دنیا ته ډیر ګوري چې دوی مخکلات چې د طالبان سره په اړیکو کې د هغوی نظر نسبتا نورې غربي نړۍ ته د اروپایي زیادي ته او د هغو ته ډېر تمایلات لري چې طالبان سره اړیکې جوړې کړي. خو خبره دا ده چې بیا د نړیوالو انتقاداتو نام داریږي. مثلا قوي هیوادونه فعلاً په د کاناډا په شمول، د برېټانیا په شمول، فرانسه، متحده ایالات په خپله دغه هیوادونه چې دي جرمني دوی په افغانستان کې د دغه وضعیت چې د ښځو سره طالبان روان کړی ده او د انسانانو حقونه چې دي هغه طرف کړي د دې سرسخته منتقدین دي. نو د دغه انتقاداتو له ویرې هم هغوی ډېر تیز نه دي په اړیکه کې او منتظر دي د نورې دنیا برخورد ته.
ننګیال صاحب یعنی دلته داسې دی که چېرته فرضاً ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو استازی کولی شي چې نیویارک ته ورشي او د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپاري، فکر نه کوي چې دغه تدریجي حالت به بیا رامنځته شي او بیا ممکن ځینې هیوادونه راوړاندې شي او بیا واشنگتن هم خپله پرېکړه وکړي؟
ګویا که د طالبانو برخورد دغه څه وي لکه دا اوس چې څه شی دي، د ښځو په زده کړو باندې، په کار باندې بندیز او د بیان په ازادۍ باندې بندیز او دغه څه په افغانستان کې داسې انتقام نه سیاست مخته وړل، دا شیان دي چې دنیا له دې څخه منتقده ده. ځینې شیان چې دنیا دوی ته مخته ورځي یا غواړي چې لږ نرمي وښيي د دنیا له خوا نه یو انسینټیو چې انګلیسي کې ورته وایي ورکول کېږي، هغه د دې لپاره چې د طالبانو برخورد تغیر شي، د طالبانو په برخورد کې څه ناڅه اصلاحات راشي.
خو د سیاحکاري چې د طالبان حد دې څخه سوء استفاده کوي او طالبان فکر کوي چې ګوې دنیا مجبوره ده دوی ته او نو ګنان دوی باید قوي پاتې شي په خپل خبره کې په خپل سیاست کې ډیر جامد پاتې شي او دا حالت دی چې طالبان د تباہی خواته وړي په 2019 لسیزه کې هم د دوی سره د څه وشول او فعلاً هم بیا دوی هغه سیاست مختوري دوی فکر کوي چې کومګه د خپل دریض باندې کلک ودرېګو او دنیا مونږ ته نورم هغه کوي نورم انعطاف کوي خود نړۍ څخه د ډیر انعطاف تم کول او په خپل هیڅ انعطاف کول دا په خپل خرابې اړیکې دي دا د خو وضعیت نه دی دا د دنیا سره د اړیکو جوړولو د یو ملت لپاره د یو حکومت لپاره د ظرفیت یو بل طریقه وي هغه دای چې ته ډیر ضرورت نه غواړم چې نړۍ ته ډیر ضرورت لري نړۍ ته څه ضرورت نه لري نړۍ کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ویره لري هغه دا چې افغانستان جزیره نه ده افغانستان د نړۍ هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی دلته کاره به د پیښې کې په نړۍ باندې نفوذ دي تاثیر لري کډوالۍ مسله دا د فلن اروپایي چې آزاد کډوالو د لوی سیلاب سره مخامخ ده دوی غواړي د غلک کومکونه چې هر میاشت سره اونۍ کې د دې په خاطر کې چې دغه د وسن اقتصادي ثبات رامنځته شي د خلک د وطن په تېښته نه شي اروپا باندې فشار کم شي دغلته د نړیوالو ترګرو مسله ده دلته نور داسې مسایل دي چې هغه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته شي خو طالبان بیا فکر کوي چې دغه حالت نه دوی سوء استفاده کوي
که
دغه حالت کې طالبان تعامل ته ونه رسېدل او دوی خپل برخورد تغیر نه کړ او نړۍ په دې پوه شي چې دا خلک اصلاح کېدونکي نه دي نو هغه په بدیلو لارو باندې فکر کوي بدیلې لارې تاسو معلوم دي چې هغه مداخله د مستقیم او نورې مداخلې نورې لارې دي چې هغه خلاص دي هغه چې کوم څه نه دي چې هغه اپشن بيخي ختم شوی دی یا نړۍ سره وسلې خلاصې شوی دي یا نړۍ رښتیا نور نشي کولای دلته زور نه لري امکانات نه لري خبره دا نه ده خبره دا ده چې په غواړي چې طالبانو برخورد کې څه تغیر رامنځته شي افغانستان کې څه دې آرام او ثبات رامنځته شي دنیا له دغه سره خوینه خلاص شي خو که طالبان په خپل لیونتوب باندې همدغه ادامه پیدا کړي نو روسي اپشن خو د دنیا فرشته دنیا خو نه غواړي چې دغه ځای نور لګید بل سی او ټول دنیا ور واخلي
مانن البته دا ستاسو تر همدې خبرې پورې چې نړیوال څه کولای شي یا نشي کولای امریکایانو په ښکاره ویل دي چې کچرته له افغانستانه دوی ته ترورستي تهدید متوجي شي دوی له هر ځای حمله پیکولای شي او ښکاره خبره ده چې ایمن زواهری هم په کابل کې وویشت ور بشم اغلی آزاد ته نجیب آزاد ته آزاد څه تاسو څه فکر کوي چې د دوحې په غونډه کې به د سیو پریکړه وشي چې طالبان ځین امتیازات نړیوالو ته ورکي هغه امتیازات نه یعنی هغه خبري ورسره ومني لکه نړیوال چې دوی غوړي او نړیوال ځین امتیازات طالبانو ته ورکي
د دوحې ته نه استه یو خدای د ملګری ملتونو د سرمنشي برسیاله اغله امینه محمد په خپل څرګندونه کې د سیادتونه وکړه چې ځینی ګامونه ځینی واړه واړه ګامونه د دې بایس کېدل شي چې د طالبانو پر رسمیت پیژندل لپاره لار هوار شي دا کچېرې موږ دغه جملې تفصیل وکړو نو دا په دې معنی نه ده چې په دې ناست کې په دې باندې بحث وشي په دې ناست کې زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې به په افغانستان کې د ملګری ملتونو ایجنسی چې د فعالیت کوي هغه افغان مېرمنې چې د دې کارمندان وي په هغه باندې بندیزونه طالبانو ولګول او هغه نه پریږدي چې د ملګری ملتونو په ایجنسیو کې هم کار وکړي نورې مېرمنې په بشپړ توګه باندې وي د کار او د زده کړو د دې څخه او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه په دې باور یم چې دغه ناسته یوازې د وضعیت ارزونه ده تر دې وړاندې د ملګری ملتونو راپور ډېر ښکاره وویل چې په یو راپور باندې کار کیږي د طالبانو کړنې څارل کیږي او دا په نوومبر میاشت کې دا راپور ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي دغه نور سبا وبخې دقیق په دې باندې بحث پیلېږي وسته د دوه ناسته چې دا ویونه وړاندې ورسته کیږي تر سره کیږي ډیرای فوکس وا یا ټینګار پر دې باندې وی چې هغه مېرمنې چې د ملګری ملتونو په ایجنسی کې کارمندې دي په افغانستان کې وته باید کار اجازه ورکړي چې کوه نه کول شي دا غواښ هم سو یو د ملګرو ملتونو لا درسته چې د بخپلې دغه ایجنسی له افغانستان څخه وباسي خپل فعالیت په افغانستان کې بند کړي ملګری ملتونو په دغه وضعیت کې چې هر هیواد خپل قوانين لري هر هیواد برته د بشر د حقوقو په نوم باندې کمیسون لري لکه ټول هیوادونه د ملګری ملتونو د هغه منشور په ځانګړي توګه د منشور د هغه برخې دغه کمیسون چې بشري حقوقونه دي دغه غړیتوب لري او په افغانستان کې تر ټولو ډیر چې تر ټولو لاندې سویری چې څه نقصې وي دي هغه بشري حقوقونه دي ملګری ملتونه زه په دې باور یم چې په هیڅ ډول نشي کولای چې په دې ارزونه کې د طالبانو تنظیم داخلي داسې شرایط وړاندې کی چې هغه د طالبانو د رسمیت پیژندنې د پاره هم دا اوس ګام پورته کی، یا د دې کوم اساس د ملګری ملتونو په مجالس یا هوند کې په نیویارک کې د دې اساس یو دی وسله ډیر وخت دی، او د دې تر څنګ د ملګری ملتونو د امنیت شورا په لیست کې تر اوسه هم د طالبانو مشران د ترهګرو په لیست کې دي، په ډیرو باندې د سفرونو بندیزونه لګیدل دي. هغه کار چې باید ملګری ملتونو کړی وای، هغه کار چې دوی ونه کوي بدبختانه، یوازې په طالبانو باندې بندیزونه لګوي، بلکې په هغه هیوادونو باندې چې د طالبانو مشران د سفرونو بندیز په لیست کې دي. هغه ځینی هیوادونو دغه د طالبانو د هغه مشرانو چې سفر بندیز پر لګیدل کوربتوب وکړي، مثلا ازبکستان څو میاشتې وړاندې طالبانو هغه وزیر چې هغه په د سفر بندیز پر لګیدل دی غلطه ولاړې والته قراردادونه لاسلیک کړل. د دې تر څنګ ځینې د سیمې هیوادونو نور هم دي چې طالبانو سره په غیر رسمي ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري. تاجکستان هم ویلي
آزاد صاحب مننه مننه په همدې برخه کې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه سره واورو چې هغه هم دا خبره کوي چې د نړۍ د هیوادونو روابط له دوی سره دوستانه دي.
دلته د رسمیت پیژندل دوه رقم دي، یو عملی دي او یو اعلانن دي. په عمل کې سل دي هیوادو سره موږ راشدر شلرو، نو دا نه رسمي راشه درشه ځکه دوی سفارتونه دلته خلاص دي، موږ سفارتونه دلته خلاص دي، موږ ډیپلوماټان دلته ورځي دي، دلته راځي تجارت سره لرو، راکړه ورکړه راشه درشه لرو، هم دا رسمیت. البته رسمي اعلان تر اوسه نه ده شوی، دا خپل عوامل لري. د دنیا ډیر هیوادونه دي، د نورو ډیرو تر تاثیر لاندې دي، یا د دنیا کې څه سیالي او نزاکتونه موجود دي. او عدالت تاسو پویږي چې 50 شاوخه هیوادونه راغلي او شل کاله لمخ سره وجنګیدل، نو طبعا چې اوس د رسمیت قدم را اخلي یو څه به دا قدم وروي، خو موږ امید لرو چې په دې برخه کې به پرمختګونه وشي. دا اوسنۍ حالت هم تاسو ویني چې ورس پورس په مخ روان ده، حتی په دې نږدې وختو کې موږ ځینې نوي سفارتونه فعال کړو، همدغه پرمختګونه دي. بالاخره به دا موضوع مکمل حل شي ان شاء الله.
ننګال سب څه فکر کوي چې د منطقي تر دې خبرو پورې دوی ډیر هلمند دي؟
زه فکر نه کوم حکومتونه دې د لوړی ورځ نه د نړیوال مشروعیت د سیمې د مشروعیت په لاته کې دي، او په کور دننه وضعیت ته پام نه کوي. حکومتونه چې د سقوط ترمنځ یو شپه هم پاتې دي، فکر کوي د دوام کوي. تاسو باید وروستي مغلي حکومت ما کیسه اورېدلی چې پاچا ته ویل چې هندوستان سقوط کوي، او پرنګیان دلی ته راورسېدل، او پاچا یې ویل چې هنوز دلی دورس او دلی لاله رېدی او سقوط نه کوي. تا د حکومتونو برخورد وی چې څلور شتات هم تر مایندې دي، فکر کوي دوی سم روان دي او دا سقوط نه کوي. خبره دا ده چې په داخل کې تر څو پورې افغانان په دغه حکومت باندې راضي نشي، تر څو دوی مشروعیت په کور دننه ونه لټي، خلک خوشاله نه کی، باور وکړي چې دوی حتی د ملګرو ملتونو په شمول د دنیا په ټولو هیوادونو کې سفارتونه ولري، دوی حکومت دوام نشي کولای. پکور دنه مشروعیت چې هغه ته بل هر چا مهم ده. کله چې پکور دنه خلک ثاني ناراضي مرور وي او قضا ولري یا ولتا ستا ته په بد سترګې ګوري، هر دقیقه ته سقوط کولای شي. جنجال دا چې طالبان فکر کوي چې د دوی د قوت نه کبدای چې هغه به هر کې دوی مشروعیت واخلي، ملګر ملتونو کې یو چوکۍ د دوی درد نشي دوا کولای، حتی په واشنگتن کې د دوی سفارت درد نشي کوب دوا کولای. که پکور دنه دغه بد حالت د افغانانو سره روان وي، د خزو د خپل په برخه کې په نور مسایلو کې دي، باور کوي چې تاسو د دوی سفیران نور هیوادونو ته لاړم شي، دا غو په وړاندې بل اړینه وشي، دوی به تاسو نشي کولای سفیران په ناستو کې ګډون وکړي. خلک دوی ته باندې او پکور دنه دومره پکار دي، په داخل کې خدای غږ نشي پورته کولای. خو کدا د سفیر صفه په واشنگتن ډي سي کې کینی، د سفارت شاوخوا به د افغانانو څه حالت وي؟ دوی به پاره مې وش پتی تیر کې په دغه حالت کې چې پکور دنه د ظلم روان وي، او د سفیر د په وروي وادونه کې آرام
نه 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 ماننه. د اغلی کډوخیل نظر کا وخلم، اغلی کډوخیل څه فکر کوي چې دغه کومي اندیشنې چې افغانان لري کدا چرته د دوهې په غونډه کې مطرح شي او په دې باندې بحث وشي، افغانان به یو ګام مخته وانخلي؟
مطلب په نشو مې سره
یعنی مثلا د کومي اندیشنې تشته؟ لکه ننګال صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان دننه طالبانو ته مشروعیت پکار دی، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده، د بشري حقوقو مسله ده، د اساسي قانون
قانون رامنس تکي په کوم اساسي قانون په اساس باندې حکومت پي جوړ شي، مثلا د مشروعيت له خاطر بیلابیل لارې دي ک انتخابات مني انتخابات ک انتخابات نه مني
بل مرمه د تشويش موجود ده، هغه دا چې خپل هم دغه خاغله متقید دي صلاحيت او احتياط نه لري چې خپل د کومشر په نوم باندې او کس چې په قندهار کې ناس سره خبري وکي او یا هغه قناعت ورکې. مشکل دا ده چې دغه کوم کابینه چې دوی لري د یو سمبولیک او بې صلاحیته کابینه ده، چې دلته واک او اختیار د شپږو نفر شیخانو سره ده، او هغه له دنیا سره نه د تعامل په کیسه کې دي، نه ورته اهمیت لري، کافي پیسې لري، هغه به دوی په خپل زور باندې اخلي. او
زما مطلب دا و چې همدغه خبرې کچرته، یعنی همدغه خبرې کچرته هغه اندیشنې سي افغانان لري، کچرته د دوی په غونډه کې وڅېړل شي، نو
دا خبر داس تکمیل بیان کما کچری افغانستان کې یو لاس حکومت وای او دغه حکومت هم حاضر تعامل ته وای، تغییر ته وای، او بدلون امیدر کېدلی، بیا دا خو هیڅ مشکل نه و، ځکه چې د هم د بین المللي ټولنې لپاره اسانه چورتو وای چې مکاتب اخلاص قانون به جوړوي، سیاسی ډلو او سربکنی مشکل به نور وخت ما جوړو، نو موږ ته مشکل نه و او دنیا ته مشکل نه و، ځکه چې افغانانو افغان حکومت په یو شخص په یو سیستم باندې مهم نه دي، کله چې خلکو ته خدمات ارزش ځوان کې سانتیا ویره شي، خو هغه خو امارات هم یو موډل سیاسي وسی او خدمات او سانتیا رامس کې به خلک مشکل نه لري. مشکل دا ده چې خپل هم دغه کابینه چې مطمئن هم چې د نجونو مکاتب هم کولی تاسو ول دي چې دوی خپل عکس العمل وکړو، کاغه وزیر داخله او کاغه وزیر دفاع او کاغه مهمه سیاسي او همداسې نورې سترې به چې هغوی هغه خپل هغه نارضایت وښودله، اما بېرته دې ته وهڅول شو یا مجبور شو بېرته قندهار ته لاړ شو معذرت هم وغواړي. مشکل همدغه دی،
یعنی
دا دوی سره په کاغذ مره اته که بحث هم د افغانستان په مسایلو وسو وایي چې دا ټول ستونزې لږ شوي چې دغه ستونزې تاسو کې موږ تاسو پر اسفه کړې، دغه ستونزې به څوک د و نفر ته ووایي او دوی ته به وایي چې دغه ومني تر څو پورې دغه بدلون راسي، هغه مني نه، ځکه چې هغه په موږ
خاطر باندې مثلا په همدې برخه کې زلمی خلیلزاد هم ټویټونه کړي دي، هغه وایي هیله لري چې د دوحې په تړون باندې لسره خبرې وشي په د راتلونکو غونډه کې، مثلا په هغه باندې بحث وشي او خبرې وشي.
شباب سعید درسته، د زلمی خلیلزاد هم خو په مغه هغه یو پښتا د دوه په د تلون په پروسه کې هغه پلاوه چې هغه کومه تعود چې دنیا ته کړ هغه پات راغی، چې ډیر څه خبر ولا او چې دغه په نیک فال باندې ونی سو هم دغه ناس په دوه کې، اما بیرته کابینه او د دوه د تلون پلاوه هغه ایسیات او موقف او مقام خبر خوردار نه دي چې د دنیا سره دغه معاملات وکي، په دې تلون باندې تجدید نظر وکي، بین الافغاني مذاکرات راوغوړي، واکان دې مسله ته تان کړي، اصلاحات راوړي. اته موږ غوښتل یو لامه چې په وګړه کې ویل چې ما په واکه ما سبا د دنجونو مکاتب پرانستل، اما په دې معنا چې دې غوړي لکه مشر نه غوړي، ټول دا درته دا شیخ او پنځه شپږ شیخان نور دا نه مني،
مننه اخلي کړو خو
موږ محدوده کې فکر کوي بیا دا چې واکان د بل چا د شدید فشار لاندې دي چې هم د څه بکوي.
مننه ازادي پسپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې په دې باره کې خبرې کوو چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره د می په لومړۍ نیټه دوه ورځې غونډه ده او دا غونډه د تړلو دروازو تر شا ده. د سویل کې چې کېدای شي د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو مثلا په دې کې مطرح شي، ځینې سرچینې بیا دا خبره ردوي او له لوی سره وایي چې د افغانستان د وضعیت په ارتباط به خبرې پکې کیږي. د دې بحث لپاره مو دلته په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد، د سیاسي چارو کتونکې نجیب ننګیال او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په خبرونه کې را سره دي. مخکې تر دې چې دې ته مخ کړو چې حل لار سره څنګه کېدل شي چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت چې یو شمېر خلک ترې ناراض دي دغه وضعیت بدل شي او افغانان سره متحد شي او موټی شي او داسې حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه
د میلمنو نظر اخلم مخکې تر دې چې میلمنو ته مخ کړو د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې مهم همدا مسله مطرح کړي و چې د طالبانو حکومت په پرسمت وو پیښندل شي او یا د طالبانو پر حکومت په نړیوال فشارونه د دوهې تر غونډې وروسته زیات شو کنه د ازادي رادیو د اوریدونکو هغه نظرونه د سره شریکو چې په فیسبوک کې را سره شریک کړي
دا غفور صدیقی په نوم د فیسبوک یو کارون کلیکل دي چې امریکانه باید پښتنه وشي ځکه هغه دوه کال دوی سره پټه تعهدات کړي څومره چې بندیزونه زیاتېږي د په باور باندې نقصان عام خلکو ته رسیږي هیبت الله جان ارمانی بیا لیکل دي چې د خدای رضا وي طالبان په رسمیت و پیژندل شي همدارنګ شفیق الله بیا لیکل دي چې الله تعالی دې وکړي چې نور په رسمیت و پیژندل شي ترڅو ولست د کار او روزګار زمينه برابر رشی اقبال خان لیکلی چې لپیژندلو پرته بل لار نشته ده ابو محمد فضل ربی بیا لیکلی دی چې طالبان به پرسمیت و پیژندل شي همدارنګه د فیسبوک بل کارونکي محمد حسن تحسین لیکلی ک طالبان پرسمیت پیژندل کیږي نو دغه شل کالو کې طالبان ولی وجل کېدل اتل صافی لیکلی دی چې موګی د رسمیت پیژندلو نه توبه واسو نه یې په رسمیت پیژندلو کې موږ ته خیر رسیدلې او نه یې په بندیز لګولو کې ځکه هغه وای چې نور به هم دیوي بلې ډلې په لاس کې واک شي او بیا به هم دغه بندیزونه چې لګيږي عام ولست په کې زیان رسیږي جلال اعظم لیکلی دی چې مسلمانانو لپاره څوک خیر نه غواړي خاص کر د افغانانو لپاره احسان رضا لیکلی دی چې امارات اسلامي په رسمیت پیژندل شي د باد نړۍ لپاره خوي دا ابراهیم پونوم د فیسبوک یو بل کارون کې بیا لیکلی دی ترڅو چې طالبان انتخاباتو ته غاړه کینګري دغه په اند په رسمیت به ونه پیژندل شي شفیق قرمانی لیکلی دی چې شریک حکومت ولینې وي مکتبونه بند وي په هنتونونه بند وي همدارنګ نور مشکلات وي حتمان به فشار زیاتېږي احمدزی لیکلی غوای چې رازی دغه زموک نظام په رسمیت و پیژنې همدارنګ سبغت فرات لیکلی دی چې په طالبانو باندې نړیوالو فشارونو زیات شي د فیسبوک یو بل کارون کې د عبد الوهاب احسان پونوم باندې د لیکلی دی چې عام افغانان ته باندې نور هیڅ نشته رسمیت پیژندل خو بيخي باز محمد نیازی لیکلی دی چې چې د افغانانو بغټوي باید طالبان ورڅخه هغه وغوړي او په افغانانو کې پاتیر نظام کې پاک مسلکی خلک د غنی په شمول بیرته راوغوړي علی خان وطندوس لیکلی دی چې امارات اسلامي به ډیر ژر په رسمیت پیژندل شي همدارنګ نوید جان لیکلی دی چې اوسنۍ حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي خلیل لکړوال لیکلی دی چې هر څه چې کیږي ورته خفنه یو داس موږ هیواد دی یو موږ همدلته یو همدارنګ حمید الله لیکلی دی چې طالبان به رسمیت پیژندل کیږي شاه محمود جنت بیا لیکلی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیت دولت په توګه وپیژندل شي نعمت الله اوریاخیل بیا لیکلی چې اوسنی نظام حاکم وینو د ولس د بربادۍ لارې اتساري همدارنګ عید الله سرحدي بیا لیکلی چې موږ د ملګرو ملتونو څخه د خیر تمه نه لرو دا طریق تنویر پونم د فیسبوک او بل کارون کې بیا لیکلی موږ خو د نړیوالو دوه مخي ته ګورو لکه څنګه چې طالبان افغانستان ته راوصل او افغانستاني ورته په لاس ورکړ هم د رقم به په رسمیت هم وپیژني د ورک جنان پونم باندې بیا چا لیکلی چې له پیژندلو پرته بل لار نشته ده او دا کار د دواړو لورو په ګټه دی د محمد زمیر همت پونم بیا د فیسبوک او بل کارون کې لیکلی دی چې په رسمیت پیژندنه به په خیر وي ځکه دوی له افغانستان نا ډیر څه زده کړی دی د شرنوال مجاهد پونم بیا چالي کلی دی چې په رسمیت به و پیژندل شي همدارنګه سید الله محمدی لیکلی دی چې لاخته روسه به زموږ نظام په بشپړ ډول په رسمیت و پیژندل شي د محمد جمال پونم بیا او بل فیسبوک کارون کې لیکلی دی چې طالبان داسې فکر کوي چې ټول نړۍ دوی ته محتاج ده او د جعفر خان پونم یو چالي کلی دی چې دوی خو زموږ هیوادوال دومره د دغی جنگ په نوم باندې مړکل او ویل به چې دوی کفار سره ارتباط لري اوس دوی ورته د رسمیت پیژندلو په خاطر زارۍ کوي حال محمد لیکلی دی چې زه فکر نه کوم چې طالبان په رسمیت پیژندل شي همدارنګ عبدالرحمن دانش بیا لیکلی دی چې طالبان باید یو قوي او باصلاحیت دولت په توګه په رسمیت و پیژندل شي
له فریدی سیال څخه په مننه چې د ازادي رادیو د فیسبوک د کتونکو پیغامونه لمشتاسو سره شریک کړل. البته لاغو اوریدونکو یا هغه لیدونکو بخښنه غواړم چې نور پیغامونه هم راسته ولیدي او نشکوله چې نور پیغامونه هم لملمنو او ل ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړو. له وسنی وضعیت افغانان څنګه وتلی شي د باس په پاتې برخه کې د مسلې تر اغرسو په کابل کې سرپرست حکومت واکمن دی، د نجونو تعلیم بند دی، اقتصادي وضعیت خراب دی او هیڅ هیواد د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل او ټاکل شوی دی چې تر دوه نیو په لنډ وخت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره مهمه غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانانو بنیادی ستونزې چې د اشاره مې ورته وکړه دغه ته به حل لاره پیدا شي. آزاد صاحب کستاسو نظر واخله.
د افغانستان اوسنۍ وضعیت له بده مرغه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت دی. د دې څخه د وټو تر ټولو مهمه برخه د خپل افغانانو انسجام دی. البته په تیرو دوه کلونو کې هغه افغانان چې له افغانستان څخه بدبختانه اړ استل شول چې هغه د افغانستان اوزي، ډیرای هغه کسان، ډیرای هغه برخه چې هغه دا انګلیسي په اصطلاح کریم قشرو هغه مغه روشن فکر قشرو هغه نن د غرب په بیلابیل هوادونو کې اروپا او امریکا او استرالیا پورې د هوادونو ته ماجر سوي دي. دا 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 افغانان کولای شي د افغان ډایسپورا کولای شي خورا مهم رول ولوبوي په هغه هوادونو کې چې د میشي دغه هوادونو د دولتونو سره دغه هوادونو کې د خلکو د استادو سره د افغانستان په موضوع باندې په 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 ډېر هغه ستراتیژیک
ډول باندې د آزاد او بخشي تاسو انسجام هم یاد کو دغه له هواد وتلي خلک ډېر تیټو پرکتی، یعنی هیڅ ډول انسجام نه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانانو یو تر ټولو ستره بدمرغي هم دغه ده او موږ بدبختانه هغه خلک یو چې تل مو همیشه نور پړ بللې دي. د افغانستان په اوسنۍ قضیه کې هم د افغانستان د پخواني ولسمشر نیول تر هر کشر پورې د افغانستان په قضیه کې امریکا ملامتوي، پاکستان ملامتوي، نور هیوادونه سره دي چې خپل رول درلودي، اما یو هم دا نه دی ویلي چې بل و زه هم مسؤلیت درلودي. د افغانستان تر ټولو ډېر مسؤلیت افغانانو دی. دا چې انسجام نشته، دا انسجام رامنځته کېدلای شي. دا حتمی نه ده چې هغه کسان چې په خوا په د توپک سالارانو په نامه باندې و یا د ټیکدارانو په نامه باندې و انسجام
هم دا ټکی مهمه ده. څنګه رامنځته کېدای شي؟
ګورئ، همدا اوس ځینې حرکتونه د انجنونو د مکاتبو یا د شوزو په وړاندې چې کوم پریکړې طالبانو وکړي د یو په وړاندې باندې ځینې حرکات په موږ تاسو ولیدل لارینو نو وسوله بیلابیل د ملګري ملتونو هغه ته ولاړله، هغه اډانې ته افغانان ولاړله، همدا رنګ په بیلا بیل هوادونه کې لاریونه وسوله ناسي وسوله همدغه د انسجام پایل دی او وس نړۍ
البته او بس د دوهې غونډه چې د جنو سیاسي کتونکو په باور د افغانستان لپاره یو زیره ممکن ولري چې یعنی یو زمينه برابرۍ چې بیا نړیوال افغانستان ته مخ کوي او کنه ممکن به افغانستان ته شاکې په دې وخت کې چې دا انسجام روان دی او لړی وړي برخې را شو ساوي. فکر نه کوي آزاد صاحب پلانډو کې تاسو نظر واخلم چې موږ ډېر شاته پاتې یو همدغه کسان چې دا هڅه کوي
د شاته پاتې کېدو خو یعنی هیڅ ډول توجیه نشي کېدای چې شاته پاتې نه وي. خورا ډېر شاته پاتې
په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر واخلم چې په خبرونه کې ډیر نه دی را سره ژغیدل. جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې به د افغانستان د ستونزو حل لارې پیدا شي؟
ګوریا څه خبره خدا ده چې تر اوسه پورې خو کوم هغه حاکمیت چې په افغانستان کې دی دته خو هیڅ نو تعریف وړاندې شوی نه دی. ګوریا مونږ او تاسو د مجهولو حلقو د مجهولو انسان مجهول الهویت او انسانانو د خوا ګواکې رهبری کیږي افغانستان. دا هیبت الله څوک دی؟ دا هیبت الله چیرته پټ دی؟ دا هیبت الله والے پټ دی؟ هغه فرمانونه، هغه احکام چې صادریږي د دغه انسان یا هر څوک چې دی د نامه څخه دا څوک دی؟ دا څوک ترتیبوي؟
یعنی تاسو دا تمل لري چې د دوهې په غونډه کې به همدغه مجهول په معلوم باندې بدل شي؟
زه مطمئن نیم ځکه چې دوی ملکه مخکې چې ننګیال صاحب اشاره وکړه دوی ټوله دنیا ګنګسه کړې ده او دنیا رښتیا سره چې په یو سرګیچي کې ده د دوی د لاسه. لپاره دې چې د یو خوا ټوله دنیا غواړي چې افغانستان سره بشري همکاري وشي، افغانستان په ډېر وحشتناک حالت کې دی، خلک تباه کیږي، خلک د خوراک لپاره څه نه لري، روزګار نه لري. دوی خو په دې فکر کې نه دي. تاسو فکر وکړئ چې دوی راځي وایي چې موږ په رسمیت پیژنئ، بیا به موږ د ښځو د حقوقو باره کې فکر وکړو، مونږ په رسمیت پیژنې بیا به مونږ د انسان یا د بشر د حقوقو باره کې په فکر وکړو. د خصوصا سیاسي تجارت شروع کړی دی خپل په خلکو باندې هغې لپاره اول باید دغه نظام په اصطلاح نظام باید تعریف
شي. مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې د دې دوهې په غونډه کې بچو وشي او که څه نه کیږي څه باید وشي؟ دا سوال ډیر مهم دی ځکه چې ټوله نړۍ راغونډي شي په دې غونډه کې.
په دوه کې که هر څه وشي په تا کابل باندې تاثیر نه لري، ځکه چې ما وویل د کابل اداره واک اختیار نه لري. واک اختیار د شپږ شیخان چې په قندار کې میشتي هغوی لري، او هغوی دنیا سره په تعامل کې هم نه دي او علاقه مند هم نه دي او چا سره ګوري هم نه. همدغه مینه محمد سره چا وکتل په قندهار کې یو باوند والی سره وکتل، کله زه نه پوهېږم چې په کوم جرأت باندې دومره یو لوی قدم واخیستو چې هلته کېږي. اما که دا قدمونه هم دل پروي چې دا واړه قدمونه سره یو ځای شتنې دنیا دریز د افغانستان په وړاندې همغږی شي او یو قاطع دریز واخلي چې په دې کې یو واقعاً یو بدلون راشي بیا د منلو وړ دی. ځکه چې دنیا فکر کوي چې مثلا عبد الخالق متقی خو څو ځای دعوت شو او څو ځای وویل چې موږ کار پرې کوو، اوس وګوره چې زبی علماء جاي بالکل او په اصلاح کلیر او کټ وای چې دا زموږ داخلي موضوعات دي. موږ په داخلي موضوعاتو کې تاسو غرض مکوې څنګه چې په اختریس پیغام کې هم د دغه شیخ هبت الله پیغام مو چې بعد خلاص موږ په داخلي چارو کې غرض نه کې، او اوس وای چې دا موږ داخلي موضوعات دي، دا موږ کلتوري موضوعات او د شرعي موضوعات دي، په دې باندې هیڅ ډول معاملې تاثیر نه دي. چې د کابل
اداره یعنی کفارزن او بخشي
اختیار وای هر پریکړه چې په دوحه کې شوی وای دوی مطمئن چې دوی عملي کول، اما چون دوی د هیڅ ډول صلاحیت نه لري دنیا یو انتخاب لري چې طالبان په دغه ټولو نیمګړتیا به چلوي دوی قبول کړي په رسمیت وپېژني، او مطمئنن چې دوی هیڅ نوع تحول او تغییر او معامله د ښځو د حقونو په خاطر هغوی نه کوي. همدا رقم ښځې به لسانی نه از کېږي څرنګه چې په تېر حکومت کې دوی کړی وو، ځکه چې هم د دوی همداسې دریځ او هم د هغه څوک چې د دوی په راوستلو کې لاس درلودو او د دوی کوربا وو هغوی همدغسې غواړي چې افغانستان به همدغه رقم بد انزوا ته لاړ شي، یو غریب ملک بېچاره ملکي او ورته
مانده. تاسو وایئ چې طالبان بل چا راوستي دي، نو هغه بل چا خون په نړۍ کې ژوند کوي او نړیوال دلته په دې غونډه کې راټولی شي، نو هغه بل چا سره اوسېږي هغه بل څوک خو بیا دا هم متویل شي چې دغه شان مراد کوي.
ګوره پاکستان په هیڅ وخت په هیڅ صورت نه غواړي چې افغانستان یو مترقی ملک وي، په ځان بسیا ملک وي، د خپل پریکړه په خپل بکې هغه غواړي چې همیشه یو وابسته ملک وي. د هر لحاظه هغه پاکستان ته تابع وي، د پاکستان د تولیداتو ته خاصي د افغانستان منابع د دوی په خدمت کې دي، د دغه سیاسي خارجي سیاست د دوی په لاس کې وي. دغه ټول مسایل د موږ د نمایندګۍ په دنیا سره همدي وي کې د دې د دفاتر هم د دوی په مملکتونو کې خلاصې د افغانستان نسل په سل دي ګټه پورته کې. مطلب مې دا دی چې دوی کوربه وي، دوی په امکانات برابر کړه او دوی همدغه سهولتو ته برابر کړه، او دوی پورا حمایت کړه په دوه کې دنیا ته ویل چې دوی تغییر کړي. تغییر وکړي چې په سپاش پاک نه فرشې خان ټول د طالبانو تحریک نشي ماتولی او نه قانع کولای شي. نو طالبان هم یو انتخاب دی، یو دغه چې مثلا دغه پنځه شپږ نفره به صلاحیت کې ما غواړم وی چې هم به ولسم نه خوشاله یم، به دنیا نه خوشاله یم، په افغانستان کې بدلو دلته.
او معنا
په پرځای چې پنځه شپږ نفره چې په صلاحیت کې زه فکر کوم د دنیا هڅه او د کابل سمبولیک اداره
مانه نه ننګل سب که تاسو تراشم څه فکر کوئ؟ یعنی تاسو د یو سیاسي کتونکو په صفات د دوهې په غونډه کې که تاسو وایئ چې د افغانستان مسله څرنګه باید حل شي، نړیوالو ته باید څه ووایي افغانان چې څرنګه کې؟
بلی شکر صاحب، زه فکر کوم داخلي مشروعیت تر هر څه ډیر مهم دی. په کور دننه باندې د کشالی د حل د پاره مونږ خپل افغاني میکانیزمونه لرو چې په خام ډیر موثر تمام شوی دی او کار ورکړي.
خبره دی، خبره په بهر کې ده نه، یعنی په بهر کې د دوهې غونډه ده، دا اوس تاسو په کې فرضیه ده، تاسو په کې برخه لري، نړیوال تاسو ته وایي چې د افغان په صفت باندې وړاندیز څه دی، څه باید وشي؟
وړاندیز مو همدغه دی چې مونږ کوم افغاني میکانیزمونه چې لرو هغه لویه جرګه ده، او په دې باندې کار وشي چې ټول هغه اطراف چې په افغانستان کې د افغانستان کې د سیاست کوي، د افغانستان کې دخیل دي، هغه افغاني اړخونه هغوی ته اجازه ورکړل شي چې تر یو چتر لاندې کینی او د افغانستان مسله د طالبانو په شمول باندې حل کی او افغانستان لمړی چې فلن یو اساسي وثیقه د ملت لپاره د اساسي قانون ماتل شوی دی نشته دی او فلن افغانستان قانون نه لري د اساسي قانون په مواردو باندې باسو شي افغانستان لمړی خو یو قانون رامیسته کی او د هغه قانون په چوکاټ کې افغانستان د یو نظام څښتن شي یو دغه خبره ده چې طالبان کې قناعت کوي که طالبان قناعت نه کوي د طالبانو بدیل چې کوم دی هغه مخالف سیاسي جهتونه چې دی هغه باید نړۍ حمایت کړي او نړۍ ورته رسمیت ورکړي نړۍ دفتر ورکړي نړۍ د دوی په یو ځای کولو کې کار وکړي او همدغه سي پورستی کې چې دا وی په کومه نتیجه باندې ورسېدل دماغ میکانیزم دماغ تګلارې دی نړۍ دوی سره خپل کې کوم باندې چې اکثریت افغانان اکثریت افغان سیاسي مشران هغه موافقه وو چې دنیا به هغه خبره حمایت کړي یو دا لاره ده ایا دا د طالبان هم پکې شامل شي افغانستان په کور دننه د یو ملي جرګې د لارې نه افغانستان کې دغه سیاسي وضعیت چې دی هغه تغییر وکړي او افغانستان د جګړې مخنیوي وشي که دا حالت هم نه کیږي هغه حالت هم نه کیږي فکر کوم د افغانستان راتلونکی چې دی هغه ډیر تاریک دی هغه ډیر بد حالت خو ته روان دی کوم افغانستان بیا ډیر بد بحران
خاطر او ستاسو دا دوه وړاندیز وو چې یا جرګه راوغشتل سي او یا هم د طالبانو په ضد قواوی نړیوال تقویه کی ستاسو وړاندیز څه دی آزاد سر
ګورې د افغانستان قضیه یوازې د افغانستان قضیه وسنه ده الته نړیوال ترهګری ډلې دی او ملګری ملتونو په دې باندې په سوچو واره خبرې هم کړې دي نړۍ په دې باندې خبره کړې ده نو لومړی به ته ټول مهمه برخه ده وړاندې تر دې چې جمهوریت سقوط کړي دا سې خپل کېدل چې وناسته په ترکیه کې چې د ملګری ملتونو په مدیریت او تریوبري په مشرتوب باندې تر سره کېدل چې طالبانو بایکاټ وکړي هم دغه سې وناسته د ملګری ملتونو په مشرتوب باندې کې چې هم ملګری ملتونو په نړۍ کې خپل سمبولیک رول لري هغه سمبولیک رول مهمتیا خورا ډیره ده د ملګری ملتونو تر چتر لاندې ودا چې غونډه بیرته راوغورل شي لکه څنګه چې په ترکیه کې ډیزاین شوی و چې پیغه کې طالب هم کشینی پیغه کې نور افغانان هم کشینی او همالته د افغانانو ترمنځ د ملګری ملتونو او د نورو نړیوالو مهمو لوبغاړو یا غوادونو چې د افغانستان په قضیه کې رول لري د یو په موجودیت کې د افغانستان د قضیه باندې بحث وسی دا څه چې د پټو دروازو ته شا یوازې ملګری ملتونو یا نور هیوادونو کشینی او په دا دا د موږ تیر او څلور پنځو کلونو کې د تجربه لرو او یا یوازې طالبانو سره خبرې کیږي د افغانستان مشکل نه حل کیږي نه یوازې چې د افغانستان مشکل د افغانانو لپاره نه حل کیږي بلکې نړی د پاره چالت ترهګری ډلې دی الته ټول نړی یو سیمه غواشي د دې د حل د پاره همغه کوم میکانیزم باندې چې کار پایل سوای وو په 2019 کې تر 2016 پورې بیا یو شی پورې یو شی تولاړی چې په ترکیه کې داسې غونډه راغورسته چې ملګری ملتونه په شکیل وي همدغه سی غونډه
یو نه لار ده د جان باسب نظر هم کا وخلم جان باسب څه فکر کوي چې د دوهې په غونډه کې باید څه وشي
د دوهې په غونډه کې باید کومه معجزه وشي خغله شبر زه د دوبی د دوهې د غونډې په پالو باندې هیڅ کوم باور نه لرم متاسفانه ځکه چې موږ په افغانستان کې نه پوهېږم په کابل کې په کندهار کې په کوم ځای کې داسې یو ډله سره مخامخت چې دا ډېره سخت دریزه مستبزه ډله ده او د خپلو هغو موخو نه چې دوی ځانته ټاکلي دي یا دوی ته ټاکلي دي د هغوی نه لږ لاس په سر کېږي نه تر څو چې دوی زور ونه ګوري تر څو چې دوی باندې رښتیا سره بین ملي فشار اقتصادي تحریمات نور تعذیرات ښه صحیح محسوس نه شي نو تر هغه پورې دوی په شاتک نه کوي تر هغه چې دوی په سر باندې د تهدید دوی خپل کورنۍ او ځانته احساس نه کوي لکه په 2001 کال کې تر هغه پورې دا ډله د خبرو نه ده خو چیرته ومنو چې دوی افغانان دي او افغانی نراتیف دوی کې لاشته خو دوی دی رایشي او دی وایي چې مونږ حاضر استو افغانانو سره مذاکرات وکړو زه هغه ډلې ټپلې هغه غاصبین او فاسدین نه هم د پرونی نظام قتل نه هم اصلا هغه مطرح نه دي دا سختي مهری دی هغه لاره تاریخ ته اوس پاره شولې څومره باغی سره توم وستون اونګ ګوري هیڅ حاصلات هم نه ورکوي خو طالب هم د افغانستان انتخاب نه دی طالب باید رایشي سرګریوان ته کی آینه ته وګوري افغانستان باندې ورهمیږي ځان د پاکستان د وابستګی نه تر ډیره بریده ټول خلک کې د ډیر تړلې دي البته موږ تاسو په یو خو خلاص کړي دي نه تر ډیره بریده وقته ته وګوري د افغانستان خلکو سره دي دغه تاسو ته او دغه تاسو یو افغانستان شي ورسې تاسو ناسستی په پراک کې خو تاسو کولی شول چې کابل کې کار وکړي. آیا تاسو ته زمینه د کار شته په کابل کې؟ خو نشته. دا آزاد صاحب زه شخصا پېژنم، دا کروخیل صاحب، دا ننګیال صاحب زما نږدې دوست دی. دوی ته آیا زمینه د کار شته؟ دوی څه بد کړي دي په افغانستان کې؟ کم جرم یې کړی په افغانستان کې؟ دغسې په زرهاوو کسانو ته خو زمینه د کار نشته. زه باید لاړ شم یو مجهول الهویه انسان ته بیعت وکړم، ول دا کار وکړم؟ زه عقل لرم.
بله.
که دوی ته دا تنور نکړي چې یو افغان شموله متحد حکومت ایجاد نکړي، دوی دم پکې اوسېږي. طالبان د افغانستان زهرجن واقعیت دی، دا موږ منو، دا موږ منو. خو داسې دي نه کوي، دا استبداد، استبداد نه دی، دا سختریزي نه دی، دا خودخواهي نه دی، دا جاه طلبي نه دی، دا قرون وسطایي نه دی. لاس په سر شي.
مننه جناب. خبرونه ډیر کم وخت پاتې شو، په دی اخیره کې به د اغلی کډوخیل نصر واخلم. اغلی کډوخیل، ک تاسو د دوه په غونډه کې برخه اخلي او تاسو وړاندیز کوي نړیوالو ته، څه وایي چې څه باید وشي چې حل لار څه ده؟
اول خو باید ومه چې په دوه په ناست کې په هیڅ صورت د بشري حقوقو په تړاو باندې هیڅ نوع معامله قابل د قبول نه ده، خصوصا د ښځو د حقونو په ارتباط باندې. یوه مسله، دوه مسله باید مسله چې باید واقعا ور باندې کار وشي، د پاکستان لاس قطع کول له افغانستان څخه، ځکه چې دوی هم فشار راوړي، دوی هم تشویق کوي، دوی هم جنجال جوړوي. دریم، هغه معتدله ډله چې په خپله په طالبانو کې دي، خصوصا د کابینې غړو سره باید کار وشي، تر څو پورې هغه پنځه شپږ شیخان یو طرف ته شي او د افغان ولس سره معاملې ته کښېني، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او راتلونکي مهمه ده، نه داسې شیخ ته په قدرت باندې.
نه، یعنی دلته دا مهمه ده وبخشي، که دا پوښتنه هم له تاسو وکم لنډ ځواب واخلم، یعنی څه وړاندیز باید وشي؟ یعنی پیشنهاد مخکې مثلا آزاد صاحب وویل چې د ترکیې د غونډې په شکل غونډه جوړه شي، ننګیال صاحب ویل چې لوی جرګه راغوښتل شي.
خبره دا ده چې هر افغان حق لري چې د افغانستان لپاره صاحب نظر واوسي، که دا څوک بیا قدرت رسېږي نه رسېږي هغه بله موضوع ده. مهمه همدا ده چې افغان ولس باید، افغان ولس ته باید دنیا غوږ شي، دوی ټول پرېکړه په خپل سره کوي، باندې دروازو له شانه چا لپاره غږېږي. مهمه دا ده چې مختلف ګروپونه باید دعوت شي، د ښځو ګروپ، د ځوانانو ګروپ، قومي مشران، همدارنګه مذهبي ډلې، همدارنګه احزاب، سیاسي تنظیمونه، هر څوک باید په دې موضوع کې نظر ورکړي. یو اجماع د افغانانو تر منځ راشي، اوس خو دنیا هېڅ اساسا افغان ولس ته غوږ نه نیسي.
یعنی که دنیاوالو ته همدغه پیشنهاد دسي، دنیاوالو ته وایي چې افغانانو ته زمینه برابره کړي په خپلو منځونو کې سره کښېني،
افغان ولس ته زمینه برابرول، او دوی دغه تر څو پورې لکه بند کړي چې دا مسایل وشو، ځکه چې هغه تجربه افغانانو وخته
وخت اجازه نه راکوي. اغلی کډوخیل مننه، نجیب آزاد، نجیب ننګیال او غوث جانباز، له تاسو ټولو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زحمت چې بر اجازه اخلي.
خاکی می مات از خیشو و اخمور زرمه سره سره شو پبل از غیمه از غیره اوکی لزرمه سوه سگر ویره اوکی ٹوکره می ڈکی کڑی لگر برو لمسته سره